لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده، خو مخکې له هغه به واورې چې ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو چارواکو سره کتلی دي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې د دې تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی در وستو لپاره فشار راوړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی نجیب ترکای په حق ورسید او د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دولتي ودانۍ اعتراض کوونکو نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی. زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی د راوستلو لپاره فشار راوړي. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې په جګړو کې د پاموړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مرکچي پلاوو سره مرسته کوي چې په خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحد ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره د افغانستان له ګاونډیانو غواړي چې همدا کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. دفاع وزارت وایي چې د کندوز تخار لوی لاره له طالبانو پاکه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو دا لوی لاره له څو ورځو راهیسې بنده کړې وه. امان وایي چې سخت دریځو په سیمه کې یو پل هم تخریب کړی دی.
د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو دا لوی لاره له طالبانو تصفیه کړه او دا لاره اوس د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستې ده. خلک د تروریستانو له ویرې پرته پر دې لاره تګ راتګ کولی شي.
طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی نجیب ترکای په حق ورسید. نوموړی د جمعې په ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شو او څو ورځې په کوما کې و. خو نن سهار وختي د ننګرهار په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د افغانستان د کرکټ دا ځوان لوبغاړی چې ډیری وخت یې په شل اووریزه سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. لومړی لوبه د بنگلادش پر وړاندې وه او وروستۍ لوبه یې هم په 2019 کال کې د بنگلادش پر خلاف وکړه. نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د لوبو پرانیستونکی توپ وهونکی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې معترضانو د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د جمهور رئیس د دفتر او پارلمان ودانۍ ونیولې، په دې ودانۍ کې د اور لګېدو راپور ورکړل شوی. معترضان تېره شپه دې ودانیو ته ننوتل. اور د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په دفتر او د یو 30 کسیز پارلمان په ودانۍ کې ولګېد. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې د ودانۍ له کړکیو څخه تور لوګی راووت او اطفایې هڅه کوله چې اور مړ کړي. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول ښکاري چې معترضان د ودانۍ په اووم پوړ کې د ولسمشر په دفتر کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او وسایل ویجاړوي. په یوه خونه کې د جینبیکوف دفتر وبخید. په یوه خونه کې د جینبیکوف تصویر د دفتر له دیواله لری کیږي او یو تنې ماتوي. اعتراض کوونکي همدارز د ملي امنیت د دولتي کمیټې ودانۍ ته ننوتل او له هیڅ مقاومت سره مخامخ نشول. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د خبریال د راپور له مخې دا هم تایید شوی چې پخوانی ولسمشر الماز بیگ اتمبایف چې د فساد په تور په بند کې و له بنده خوشې شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی له روغتون څخه رخصت شو. ټرمپ پلازمینې واشنگتن ته نږدې د پاوز له یو روغتون څخه د وټو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه ډاریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو غوښتل چې کورونا ته د اجازه نه ورکوي چې خلکو ژوند وخلی او ویل چې متحد ایالات به د تر ټولو خو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. هغه زیاته کړه چې په کووید 19 له اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو خبرو پوه شو. د ټرمپ یوه سپارښتنه دا وه چې باید له کورونا ویروس څخه ونه ویریږي او باید اجازه ورنه کړي چې پر خلکو دا ویروس زورور شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د جمعې په ورځ روغتون ته له تلو مخکې یو څه د ناروغۍ احساس درلود، خو په روغتون کې د یوې ورځې له تیرولو وروسته اوس ځان داسې روغ احساسولی شي چې کولی شي سپینې مڼۍ ته خپل کار ته ستون شي. او په پام کې ده چې د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن اعلان شي. همداراز د کیمیا په برخه کې د دې جایزې ګټونکی سبا چهارشنبې اعلانېږي. د نوبل جایزې د ګټونکو معرفي د روان کال د اکتوبر تر 12 نیټې پورې دوام کوي. د ادبیاتو او سولې د نوبل د جایزې ګټونکي به هم د همدې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو اعلان شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد ډیر زیات شوی دی او ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالي د راوستلو لپاره فشار زیات کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو او قطر ته د ولسمشر د سفر جزئیات مې په کابل کې د آزادۍ راډیو د دفتر لمشر سمی مهدی څخه چې له ولسمشر غنی سره د دوحې په سفر کې ملګری دی وپوښتل.
آقای خلیلزاد تاکید کرد که باید سطح موجوده خشونت ها کاهش پیدا بکنه و سطح موجود قابل پذیرش نیست و به شکلی باید کاهش پیدا بکنه که منتج به آتش بس پایدار شوه، و همچنان گفته که در ملاقاتی که دیشب با رئیس جمهور اشرف غنی داشته که در اون ملاقات آقای اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان هم حضور داشتند، ایالات متحده روی موقف خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و برای رسیدن به راه حل سیاسی تاکید داشته. این ملاقات در هتل شراتون در دوحه پایتخت قطر ناوخت دیشب انجام شد.
مهدی صاحب، د افغان دولت له پلاوی سره د ښاغلي غنی د خبرو اترو جزئیات راوتلي دي؟
البته یک جلسه آف د ریکارد و دور از چشم رسانه ها میان حیاتی که از افغانستان به رهبری آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده بود با هیئت نمایندگان گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر ملاقات داشتند. جزئیات زیادی بیرون نشده، فقط گفته شده که رئیس جمهور به هیئت گفته که ما از شما حمایت میکنیم و در امور کار شما مداخله نمیکنیم، و همچنان بعض از مقام های دولت افغانستان گفتند که سفر رئیس جمهور به قطر به خاطر برانگیختن حمایت های بین المللی از پروسه صلح افغانستان است و با جزئیات مذاکرات کار ندارند. اما چون که شما میدانید مذاکرات صلح افغانستان از 3 هفته به این طرف جریان داره و در مرحله حساس قرار گرفته که دو طرف نمیتونن پیش بروند، ظاهرا از مدت به طرف حداقل در 5 روز گذشته ملاقات رسمی رو در رو میان هیئت‌های دو جانب صورت نگرفته، به این معنی است که به چیزی شبیه بنبست رسیده. بنان در این فرصت آمدن رئیس جمهور افغانستان و هیئت بلند پایه همراهشان به قطر و ملاقات با امیر قطر، صدر اعظم قطر و دیگر مقام‌های بلند پایه قطر ممکن است به شکل برای حل عزیبون بحث بوده باشه.
په کابل کې د آزادۍ راډیو د دفتر مشر سمی مهدی و چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د ښاغلي غنی د لیدنو کتنو جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی په قطر کې دی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر هندوستان ته روان شوی. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله عبدالله به نن نوی ډیلی ته سفر وکړي، او په پام کې ده چې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره به هم د خپل دې سفر پر مهال وګوري. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی چې دا شپه د کابل په هوایی ډګر کې ده، او د ښاغلي عبدالله له پلاوي سره یو ځای نوی ډیلی ته روانه ده. دا شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره ده، او د دې سفر نور جزئیات ترې پوښتو. فیروزی
مننه تکل سه. بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن نوی ډیلی ته سفر لري. تر دې مهاله له موږ سره کوم معلومات شریک شوي دي؟ د دغه شورا د رهبرۍ غړي فریده مومند خبریالانو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په لومړي سر کې هند ته چې کله سفر وکوي هلته به لاړ شي. یوه ورځ وروسته یعنی سبا ته د هند د ملي امنیت له مشاور او له هغه وروسته د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی سره هم وګوري. دغه شورا نور غړو همدارنګه د عبدالله عبدالله ویان مجیب رحیمی مکتبی داسې وویل چې په دې سفر کې ښاغلی عبدالله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې اړوند د سیمه ییز اجماع رامنځته کول لپاره هڅه وکړي، او هلته له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکوي، او هغوی نه د همکارۍ غوښتنه او همدارنګه په دې اړه ورسره خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې افغانستان کې د یوې سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو سره سوله ټینګه شي. بلې تکل شي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هند ته د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات راکول. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوی.
مسیر ورځپاڼې قطر ته د یو پلاوي په مشرۍ د ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی په یو مهم وخت کې دوهې ته تللی، ځکه په خبرې له یو اړخه د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي، او له بل اړخه امریکا هڅه کوي چې دا خنډ او ځنډ له منځه یوسي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سفر له دې امله ډېر مهم دی چې خلیلزاد په دوحه کې دی، او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هم دوهې ته تللی، او کاری چې په دوحه کې به ولسمشر غنی ته یو واضح پیغام ورکړل شي. دنیا ورځپاڼې قطر ته د ولسمشر غنی د سفر او له طالب پلاوي سره د ناستې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ادعا شوي چې ولسمشر غنی کویټ او دوحې ته د دې لپاره نه دی تللی چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول ترسره کړي، بلکې په باور یې هلته د دواړو ټیمونو د خبرو له پوره جزئیاتو په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځان خبرولو لپاره تللی. هشت سپرسپانی بیا پر حکومت انتقاد کړی چې خپل ټول تمرکز په سولې کړی او نورې چارې او مسؤلیتونه ترې پاتې دي. د لیکوال په خبره دا معلومه ده چې د سولې خبرې مهمې دي، خو په وینا یې چې د حکومت نور اړین کارونه هم باید سنډې ته نه شي. وړاندې تونده نیوکه شوې چې د ولسمشر غنی د لوړې له مراسمو اووه میاشتې تیریږي، خو ولسمشر تر اوسه نوې کابینه نه ده بشپړه کړې، او لا هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. بل څه چې ورځپاڼې د انتقاد په ډول اخیسته د ناامنۍ مسله ده. وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلی، او طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي، او د دې تر څنګ د جنایي جرمونو زیاتېدل بیا هغه څه دي چې ورځ تر بلې په پراخېدو دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر وروستي سفر په اهمیته بللی، او لیکلي دي چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې له نږدې د مذاکراتو لړۍ وارزوي، او د کوربا او نورو هیوادونو په منځګړیتوب ژر یوه مثبته پایله چې اوربندۍ ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی به ټول زور او د دریمګړو په مرسته د سولې د مذاکراتو د پایل او یوې مثبتې خواته د خوځښت لپاره هڅې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سهار لس بجې او پنځلس دقیقې